خود لیوانه کړم که خدای دې وایم لیوانه ک.
ولې وخزه ما څه کړی چې بیا دغه څه په غوسه یې؟
ته خود دغه میلمنو ته وګوره، سهار چې پاسېږم تر نیمې شپې پورې د دوی خدمتونه کوم، نه خوب لرم نه آرام، آخر څنګه وکم؟
دغه ټول دې له خپله لاسه دي. که دغلته د غره په سر کې مو کور نه وای نیولی نو ولې به یوه اونۍ میلمنو تېروله؟
زه نو څه خبره وم چې د غره په سر کې موم نه پرېږدي، اما خو ویل چې د غره سر ته به څوک نه شي راختی.
وام بس چې نور څه ونه وایې، لیونۍ خو زه شوم چې هره ورځ لس منه بار راخیږم، ته خو یوازې پخوي، ما ته وګوره چې د غره له سره کوزېږم او راخیږم، کوزېږم او راخیږم.
ته خو بختور یې سپورت کوي، زه خو هسې ټوله ورځ خورم.
ګوره ښځې، ښه د لوی سړک په سر مو کور نیولی و او ښه ارامه او بېغمه ژوند مو کوه. یو ځل کلکه شوې چې دلته خو مېلمانه ډېر راځي، په کومه ګوښه کې کور ونیسه؟
خو رښتیا مې ویل.
لاړم او د ښار په یوه لرې ګوښه کې مې بل کور ونیوه. میاشت به تېره نه وه چې بیا راته کلکه شوې او ویل دی چې ژر کوه د کوم غره په سر کې کور ونیسه چې دلته مېلمنو په تنګ کړی یم.
ولې نه یم په تنګ کړی؟ دروغ مې درته ویل.
آخر دې د غره په سر کې کور راباندې ونیوه، اوس چې مېلمه راشي نو خامخا یوه اونۍ تېروي، ځکه چې کوزیدو ته سترګې سپینې وي، په تېره چې بوډا راشي بوډا.
ښه نو اوس یې څنګه کوې؟ یو غم خو یې وخوره.
مجبور یې چې د دې وروسته په خیمه کې ژوند وکړو. یوه ورځ به یې د ښار په یوه سر کې درو او بله ورځ د ښار په بل سر کې.
رښتیا وایې، سات به هم تېروي.
اوس چې خلک په هوټلونو کې د ودونو له بېخوند موسیقۍ په عذاب شوي دي، نو زیاتره بلل شوي کسان خپل کارت بل چا ته ورکوي چې واده ته ورشي. لکه داسې
شده
اپلارا
وګوره، وهلکه غلط هوټل ته خو به نه راغلې.
ولې؟
ته وګوره ټول حال له خلکو ډک دی، خو یو پېژندوی هم پکې نشته.
پلارا، درې څلور هلکان خو ما ولیدل، د ماما زامنو مې خپل کارتونه ورکړي وو او په خپل ځای رالېږلي دي.
هغوی به هم غلط شوي. ته ورسره هوټل والا ته ووایه چې هغه کارتونه خو راوړي، یو ځل یې وګورو.
ښه پلارا، ور به سه.
عجب کار وسو، هسې نه چې خپل واده راڅخه پاتې وي او د بل چا واده ته راغلي. هره خوا چې ګورم یو پېژندوی سړی هم نه راته پکې ښکاري. د هوټل واده به همدا کار وي، قربان میلمه او میلمه هم میلمه.
و سړیه، ته دې خوا راسه.
ښه دی، دا دې ته راغلم. چې دا څه وایي؟ د خود خو دغه ډېر امرونه او فرمایشونه د خلاصېږي. څه دې وایه؟
هو ته دې خواسه.
ها دغه دې وایه، څه وایه؟
دغه د خپلوانو څخه هیڅوک هم نه دي راغلي، یوازې خود له اولادونو سره او ورېندارې دې له اولادونو سره راغلي دي. نورې ټولې ښځې چې دې زه وینم پردي دي، هسې نه چې د بل چا واده ته راغلي یو.
او ښځې، زه هم په همدغه چورت کې یم. دلته د نرانو په سالون کې هم هیڅوک خپلوان او ان چې پېژندوی هم نشته، چې دغه ورور او اوخې مې ولې نه دي راغلي؟ چې ښځې او ماشومان یې رالیدلي بیا؟
څه خبره یمه، ښځه یې ویله چې هغوی کور ته پاتې شول. ستا خور کله ویله چې د میرې مې د هوټل موسیقي بده ایسېږي، له دې امله د چا واده ته نه ځي.
زه وایم چې دغه دوی هم نه وي غلط سوي، زموږ واده به په بل هوټل کې وي.
ولې خیشان مو څوک نه دي راغلي؟
یوازې د زوم پلار او ورور راغلی وو او هغوی هم بېرته لاړل چې زوم له ارایشګانه راول.
څه نو که موږ غلط سوي وای نو هغوی نه خو نه غلطی ده.
نو بیا د موږ خپلوان چېرته دي؟
اوس زیاتره خلک ودو ته خپله نه ځي، کاش بل چا ته ورکړي وای ولاړ سه، هغه دې ډوډۍ مفته ده، ودې خپله سات بجې هم تېر سي.
نو ته څه وایې چې دا ټول به ډوډۍ خواره راغلي دي؟
څه ووایم نو؟
ځاته لاړه شه، ما د هوټل خاوند راوختی چې کارتونه ورسره راوړي. که همدغه زموږ کارتونه وو نو بیا هماغه ستا خبره ده، خپلوانو به مو کارتونه نورو خلکو ته ورکړي.
ګوره سمې وګوره.
ښه ځه، ته اوس ماته نصیحتونه مه کوه. چې د دې ښځې خبره مې رښتیا نه وي، که داسې وي نو
صاحب څه مو ویل؟ ما ویل کوم بل وټل ته نه یو تللی، دلته خو زما یو خپلوان هم نشته.
نه صاحب، دا څه وایي؟ تا هغه مشر زوی راغلی او نیولی و.
کارتونه دې راوړي دي؟
هو راوړي مې دي. دا دې واخله.
راکه دغسې ګوره وراشه ده. ته دې له ورور سره نه وې راغلی؟
هغه را پرې نه ښودم، ویل یې زه له خپلو ملګرو سره ځم او کوم ښه هوټل نیسم.
داسې یاد خیر ته ودر چې زه دغه کارتونه وګورم. عبدالرزاق، احمد الله، غبلی غفور خان، شاولی کاکا، محمد الله جان، میرولی ماما، مدیر صاحب خان بهادر خان.
څنګه دي صاحب، کارتونه ستاسې دي؟
اوه، کارتونه خو زمونږ دي، خو سړي زمونږ نه دي. هماغه د راشد مور خبره ده.
هغه څنګه صاحب؟
هغې ویل چې اوس خلک کارتونو نورو خلکو ته ورکوي، ه خپلو ودونو ته نه ځي،
لکه چې ټوله موسیقي ویریږي.
څه خبر یمه و راشده زویه، چې له لوړې موسیقي ویریږي که د هوټل له غیرې صحیح ډوډۍ ده؟
دیو چاپلوس خور کیسه کاوری نو داغه دا تیار ده. بخمل به تل هڅه کوله چې د خپل امیر پام ځان ته راواړوي او زړه ته لاره وکړي. بخمل به ویل چې کله د امیر اعتباري سړی شوې بیا نو مزې کوه، که نور یې څم نه وي یو مفته تقدیرنامه خو درته اخیستلی شي. تقدیرنامه هم وړوکی شی نه دی. هغه به ویل چې یو ځل د امیر صاحب په سړیو کې صاف شوې نو بیا ټول مامورین په مفته درڅخه ویریږي او چاپلوسي درته کوي. همدا علت و چې بخمل به د امیر په پوست د ننوتلو داسې تخنیکونه په کار اچول چې هغه خوار به بوی هم نه پیوړ، او که به پوه هم شو نو ویل به یې چې ځای یوه ورځ خو به په کار شي. د بخمل دوی وروستی امیر چې راغی نو ژمی و، او نوی امیر په یوه ډېره سړه واورینه سیمه کې زیږېدلی او لوی شوی و، نو ځکه د کابل هوا ورته لکه د پسرلي غوندې ښکارېدله، او له همدې امله یې نری جامې اغوستې او ځان یې ډېر نه توداوه. خو بخمل چې له یخنۍ سره حساسیت هم درلوده او د هېواد په یوه توده سیمه کې زیږېدلی و، نو د امیر په پیروی یې نری جامې اغوستل پیل کړل او کرار کرار ټوخی ورته پیدا شو. امیر به چې هر څومره ورته وویل چې د ژمي تودې جامې اغونده چې ناروغ به شي، بخمل به هومره ځان تکړه او تود ښوده، او امیر ته به یې ویل چې صاحب د تا جامو اثر را باندې کړی او ډېر خوند راکوي چې دغسې په نریو جامو کې ګرځم. امیر یې سګرټ څکول، نو ځکه دا هم سګرټ څکول پیل کړل، او له دې سره یې د سږو ناروغي ورځ تر ورځې ډېرېدله او د سا تنګۍ په ناروغۍ اخته شو. د امیر عادت و چې د غرمې ډوډۍ به یې ناوخته خوړله، ځکه چې په کور کې د سهار چای به یې هم ناوخته خوړ. له دې سره بخمل هم ناوخته ډوډۍ خوړل پیل کړل، او دې کار کرار کرار ورته د معدې ناروغي پیدا کړه او بالاخره د معدې په زخم اخته شو. سره له دې چې ټول همکاران یې خبر و چې د معدې تیزاب لري، او ټولو به ورته ویل چې ډوډۍ مه ناوخته کوه چې د معدې په زخم به اخته شي. خو ده به ویل چې له کومې ورځې مې ناوخته ډوډۍ خوړل پیل کړي دي، د معدې تیزاب مې هم ورسره ورک شوي دي، او بیا امیر صاحب خو کوم ناپوه سړی نه دی چې ناوخته ډوډۍ خوري. ژمی تیر شو او اوړی راغی. په اوړي کې خو د امیر کوټې هم ایرکنډیشن درلوده او موټر یې هم، مزاج هم سوړ و، نو ځکه به یې دریشي راغوستله. چې له دې سره بخمل هم د امیر په پیروی له هغه نه هم ډبلې جامې اغوستلې، ان چې ډبل بلاپوش به یې اغوسته. او چې چا به ورته وویل چې داسې مه کوه، ګرمي ده، ناروغ به شي، بخمل به په پړق وخندل او ویل به یې چې له امیر صاحب نه هوښیار نه یو، که سړی ناروغېدلی نو امیر صاحب به ناروغه شوی وای. خو د اوړي په سخته ګرمۍ کې د ډبل او تودو جامو اخیستلو بخمل ته نورې ناروغۍ هم پیدا کړې، او خبره یې دې ته ورسېده چې ناروغۍ له امله به یوه ورځ باد غیر حاضر و. د ډېرو غیر حاضریو نتیجه دا شوه چې بخمل ته مکتوب راغی او د ډېرې غیر حاضرۍ له امله برطرفه شوی و. د مخېښې په ورځ امیر په خورا زلسوي سره له ټولو مامورینو څخه وغوښتل چې بخمل خان ته دعا وکړي او له الله څخه روغتیا ورته وغواړي. دغه خبرونه ماننګر ناشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینګر، حسیب الله جلالزی، مسکا ستانکزی او سپوږمۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او یونیورسټی ټاون پېښور 1024.
مکتب زنگ مرش گلے سورے سورے دے دان بچو خونزے دے دان بچو خونزے دے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مرش گلے سورے سورے دے دان بچو خوزے دے دان بچو خوزے دے ہم زنگو دست کرزے دے مکتب زنگ مرش گلے سورے سورے دے دان بچو خونزے دے دان بچو خونزے دے